ټول مسی وخت سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړی کې پاول نیمای کې درته رپورټونه لرو او په دوه نیمای کې درته اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو. په رپورټونو کې د سر رپورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوي لس غړي خلاص شوي دي له زندان څخه. دا به هم د سر رپورټ وي. ورپسې بیا په کراچۍ کې د کاروباریانو احتجاج تر څنګ د پاکستان بهرنی چارو وزارت د ژوب د پیش په اړه باندې بیان. نور رپورټونه به هم وي خو په پایل کې خبرونه. سرټکی د سند پولیسو پروند د پښتون ژغورنې غورځنګ لس غړي د جیکب آباد له زندانه خوشي کړي دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده. داسې ښکاري چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د وژل سوي مهسا امینی د لومړي تلین پر موقعه د ممکنه ناارامۍ د مخنیوي تیاری نیسي. او سم د خبرونو تفصیل. د سند پولیسو پروند د پښتون ژغورنې غورځنګ لس غړي د جیکب آباد له زندانه خوشي کړي دي. په کراچۍ کې د خوشي سو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ پروند مشال ریډیو ته چې دغه کسان د سند های کورټ په حکم خوشي سوي دي. پروند د کراچۍ په سراب کوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشي سو کې د پی ټی ایم د سند مشر نور الله ترین هم او هغه هرکلی ته د ورغلو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاوره د امن راوستلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. نور الله ترین او د هغه ملګری د کراچی پولیسو د جولای پر لسمه نیولی ول. د جولای پر اتلسمه د سند حکومت د کورنی چارو څانګې په خپل یو حکم کې ویلی ول چې د پی ټی ایم د غړي د یوې میاشتې لپاره د قانون درې ایم پی او د دفی لاندې نیولی او د جیکب آباد زندان ته استولی دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسجد د اګست پر لومړۍ نیټه په سهراب ګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي. د پیښې ضد پروند پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سهراب ګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلی وو او د عارف مسجد د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغو ته ډاډ ورکړی چې په څو ورځو کې به قاتلین ونیسي چې له دې وروسته دوی احتجاج ختم کړي. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل سوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه سوي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل دوه ورځني سفر پروند اسلام آباد ته رسېدلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پروند پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهان به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم او قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو خبرو چارو به سره شغیشي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابره کړي چې دوه اړخیزه اړیکې په خاصه توګه په سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او سرمایهکاري په چارو خبری وکړي. په کوټه کې د دوه ډلو ترمنځ نشته کې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی وراره هارون ریسانی په ګډون درې کسان وژل سوي. پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام په سریاب سړک د هارون ریسانی د هغه د مخالف ابرام داغ لیډي ترمنځ ډزې وسوي چې پکې د هارون ریسانی په ګډون درې کسان وژل سوي. د کوټې روغتون ډاکټران وایي چې په نشته کې د لیویز ځواک یو سرتېری هم وژل سوي. تر اوسه پورې د دواړو غاړو ترمنځ د جګړې وجه نه ده معلومه. داسې ښکاري چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د وژل سوي مهسا امینی د لومړي تلین پر موقع د ممکنه ناارامۍ د مخنیوي تیاری نیسي. مهسا امینی د حجاب د قانون د بمباینه سرغړونې په تور نیول سوی وه چې وروسته د پولیسو په حراست کې مړه سوه. د انقلاب ساتونکي ځواک قمندان حسین سلامی د اګست پر لومړۍ نیټه د نیمه پوځي ځواک بسیج د چارواکو یو کانفرنس د وینا پر مهال د مهسا امینی تر مړینې وروسته سو مظاهرو ته په اشاره وویل هیواد یې له ډېر زورور، خطرناک، جدي او پراخ جدوجهد سره مخامخ سوی او شایي په راتلونکو اونۍ کې زور واخلي. نوموړی د سپتمبر په 14مه تر 3 وړاندې د لاریونونو د نوې څپې د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو د نیولو غوښتنه وکړه. البته په دې اړه نور تفصیل ورنکړي. حسین ومنله چې پاسداران انقلاب او بسیجي ځواکونو د مهسا امینی تر مړینې وروسته د پیل سوو مظاهرو مخه نیولې وه. د ایران پر امنیتي ځواکونو د لاریونونو په سختۍ سره د ځپلو له وجې شدید تنقید سوی چې پکې ویل کیږي تر 1500 زیات کسان وژل شوی او یو شمیر زخمیان شوی ول د خبرونو پای. تاسو مشال ریډوري خبرونه واوریدل او رپورټونه درته لرو په دې غړي کې او په دوه منی مای کې درته ونې ځ خبرونه د مشال تران لاندې لرو چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام پر جلسه باندې د برید بیلابیل اړخونه په مجموعي توګه په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په اړه باندې دی. خو تر دې لمخه به اول کراچی ته لاړ شو. له کراچی څخه نیول شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ لس ملګري د عدالت په حکم د جکب آباد په زندان څخه خوشي شوي دي. په دوی کې د غورځنګ د سیند مشر نور الله ترین هم دی. دغه کسان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن امان خرابولو په تور نیولي ول. بېګا د خوشي شوو کسانو د کراچی په سیراب ګوټ سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې اړه له کراچی د نیاز علي رپورټ اورو.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اګست په دویمه مشال لیډیو ته ویلي چې سن های کورټ دوه کسیزه ججانو بنچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په دری ایم پی او کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو یې په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
نن د سن های کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بنچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دغه د دې خبرې مجاز نو دغه د قانون غیر قانوني دی نو دا
د پی ٹی ایم د کراچی مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچی گلزاری هجری پولیسو تانی د یوې مسلې په اړه اوختلی وو او د پی ٹی ایم په وینا چې هغه یې تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزاری هجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې په خپل یو امر کې ویلی وو چې نور الله ترین او د پی ٹی ایم نور کسانې یوی میاشتې لپاره په دری ایم پی او کې نیولی دي او جیکب آباد زندان ته یې استولی دي. نور الله ترین او نور ملګري د جیکب آباد د زندانه د رخصی کېدو وروسته بیګا د شپې کراچۍ ته رسیدلی. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم پلویانو او عام خلکو د نور الله ترین او نورو کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د پولیسو او ریاستی ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپلې خبرې نه نشی پشا کولی.
دا پنځلس پارس ورځی زندان یا فکر یا جیک ماباد جیل یا گرمی یا وحل تکول دا دیر معمولی خبر دا. ملک ملک پشتنو زوانانو دا منظور پشتنو سرا پر قرآن دا لو کلی دا چو پر پشتنخوا وطن دا دیشت گردی او دا تراغری پا خلاف او دا امن را وستنو پا خاطر مستخفل سرونو تیریو مستخفل کاربارو تیریو.
نور الله ترین زیاته کړی چې غورځنګ یې د پښتنو په خاوره امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقونه غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم لپاره امن غواړي. په دې ملک کې اینو قانون باید ستاسو غواړي. په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجب خبره دا ده ریاست او ریاستي ادارې دا خبره منلو ته تیار نه دي. موږ وایو چې پر پښتونخوا
د سن حکومت لخوا د جولای په 14 خپور شوی امر کې ویلی وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیول شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبې جکب آباد زندان ته استولی وو. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پشتین د اګست په 2 په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورځنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نور الله ترین او نور او ملګرو ته د جکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پښتین ویلي جلال وزیر سربند عید رحمان زیکم او ګیلمن تر وسه په بند کې دي او هیله لرو چې زربا را خلاصي. د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په 9 په میرالي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15 ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوې ملګري به راخلاص شي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
او هم د کراچۍ کې یو بل رپورټ ته نظر دی. هغه دا چې د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلومه کسان وژلي چې پر ضد یې پروند احتجاج شوی. عارف مسجد په کراچۍ کې د ګاډو د ټایرونو کاروبار کولی او د اګست په 1 نیټه ووژل سو. د پیښې پر ضد کاروباریانو پرون د احتجاج وکړه او د کراچۍ او درآباد ترمنځ سړک یې تر څو ساعتونو پورې وتړلی. دوی د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو په ډاډ احتجاج ختم کړ. په دې اړه یو ځل بیا د نیاز علي رپورټ اورو.
نارب مسیل د وجنې په ضد د اگست په دویمه په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار پسورا کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم سو ساعتو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسید یو خپلوان بلال مسید مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هر برخه کې پښتانه په نښه کېږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسید په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا زما ماما زوی دی جی. او زه بیسیکل په خبر نه دلته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. نما د سین گورنمنٹ نه غټه مطالبه دا کم دا عارف یو شهید کو د دې قاتل د فورن گرفتار شي. دا د دینه مخ یو د کوټه یو ځوان یو شهید کو جی او یو هفته مخ کې دا به کله پورې د پښتون به وینه توی کله په یوځ کې پښتون توی کله به په خبر کې توی کله به په پنجاب کې.
عارف مسید په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو ویشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسید غلو وجلې دي او د عارف د وجنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړي. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیخه کې ککړ کسان به ونیول شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیخې زیاتې شوي او په تیرو څو ورځو کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د ذمهواري ده. دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایز ده کوو غیر آئینی کوو غیر جمهوری کوو غیر آئینی غیر قانونی کوو. دا د دې ذمہواری ده. د یو شری دا ذمہواری د حق ته چې سټیټ به ته پروټیکشن ورکوي د به ته تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست ته.
د عارف مسید د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسودو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړي چې په سیمه کې د غلو سره لاس
پدے خاص کر دادی مونگ پہ ایریا کے دن دیاڑے روزانہ پہ بنیاد باندھے دعا دعا درے درے خلق شہیدان کی گی اور ڈکیت کل عام کر سی گی داغے سرپرستی علاقے سوچوگان پولیس پخپلا کبھی بولے چتروسا بورا دے مونگ نہ پدے علاقہ کے چیت چاقو ہم پجیب کے کیک دن ہوتا فوراً گرفتارے گے اور ڈاکو دن دیاڑے پہ موٹر سائیکل باندھے گرزی اور خلق لوٹ کبھی شہید کبھی داغے پرسن حال نشتا.
بلخوا پولیسو دا تور رت کړی وایي چې په کراچۍ کې د غلو یا نورو پیښو کې ککړو کسانو په ضد سخت قانونه اخیستل کیږي. وروستو له هغې پولیسو احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې په دریو ورځو کې به د عارف مسید په وجنه کې ککړ کسان ونیول شي. وروستو بیا احتجاج کوونکو احتجاج د دریو ورځو لپاره ځنډولی دی. د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ ښار کې هر میاشت د غلاګانو او نورو شاوخوا 2000 پیښې راپور کیږي. د رپورټ تر مخه د روان کال په تیرو وو میاشتو کې په کراچۍ کې د غلو لخوا د خلکو د وجنې 119 پیخې شوې دي او بیا پولیس داوه کوي چې په یاده موده کې اتیا غله د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوې دي او نیم سوا نیولې شوې هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغلو وسوالو کړی وو. د جولای پر دولسمه د ژوب پر چاونی سوي برید کې نه سرتیري وژل سوي ول او پوز دعوه کړې چې په نشته کې پنځه وسوال هم وشدي ول. د دې پیښې مواري د تیری کې جهاد پاکستان په نوم کمې پیژندل سوي وسوال ډلې منلې وه. د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو پورې کړی خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي. تفصیل تر راشد کټک په رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13 نیټه په ژوب کې په فوج حمله کړې وه او وژل شوي وو. د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوج حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو. د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو. بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د تپوسونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي.
واضح مطالبه کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې هیڅ چا خپل خوره د بلچا په ضد د کرولو اجازه ورنه کړي. موږ په شریکه د ترګرانو په ضد د کاروای کولو وړاندیز هم ورته کړی دی. افغانستان کې د امریکا او نیټو نه پاتې شوې وسله په پاکستان کې د ترګرانو او ډاکوانو لاس ته رسېدلې ده. زنا تزیانګران د دوړې هودونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسند د سخت اقدام کولو ویره سرګندوي. تزیانګار حسن خان په دې اړه مشال لوته په 3 اگست وویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چې کم دې لکه بے فنا دغه سی واشو په حملو کې ډېر زیاتې راغلو نو کدا سي حمله رواني نو ما په خیال پاکستان نو بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کوي. دې ټیم کې خو دوی وته صرف وای خو زما خیال دا دی چې کم تھنکینګ روان دی په اسلام آباد کې نو الټیمیټلی خبره دغه تبزی کې شری طالبانو کوآپریشن نه کو.
خدای نور به وای چې په اوس پاک په پاکستان کې د ګډونکو زیاتره حملو مسولیت داعش مني چې په افغانستان کې هم په واکمنو طالبانو حمله کوي. دوی وای چې داسې وسلوالو په ضد د پاکستان ګام به د طالبانو په ګټه او خوښوي. د جینګار کشف الدین سید د یو سوال په ځواب کې مشال لیټو وویل
مئی په میاشت د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی چې راغلی و دلته او په اسلام آباد کې هغه ډېر اوږده میټینګونه کړي وو خبرې اترې کولې بلکې ان تر دې چې د صحافیانو سره چې هم څه خبرې شوې وې نو په هغې کې زه په خپله موجود وم او هغه ډېر په اطمینان سره خبرې کولې. نو زه دا ګڼم چې څه ډېر معاملات د دې او د هغې تر منځه هغه طی شوي هم دي. نو زه نه ګڼم چې کنې حالات په خرابې طرف ته ځي.
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13 نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوج حمله کړې وه چې 9 فوجیان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورنه بیا بیا رد کړي دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پښتونخوا د برخي حق گیس چې د پښتونخوا سنتونو ته وکړ سوی چې د بجلی پیدا کول لپاره بل کړ سوی دی. د پښتونخوا سنتکاران وای چې د پښتونخوا د برخي د گیس څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه. تر دې دمه د هغه فیصله پرانا کې د پښتونخوا د برخي د گیس څخه بجلی له هم نه دی جوړ سوی. د خزانه د وزارت له خوا وفاق ته په دې اړه یو خاتم لیکل سوی چې پکې غوښتنه سوی چې د پښتونخوا سنتي زونونو کې د گیس تک سیمه د مسلې د حل لپاره زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبلي او مرکزی حکومت ته په دې اړه خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اګست په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وفاق ته استولی، ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلیګر ته تلو، اوس زمونږ صنعتي چې کوم زونونه دی هغې ته ورکوي چې هلته زموږ سره ډېر غټ صنعتکار دي، خو هغوی دا ګیلې کوي، دا تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. که چېرې هلته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کوم هغه جیولاجیکل دغه دی د ډسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه هغه لرېواله دی، هغه به دوی ته بیا ارزان پرېوځي که چېرې دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زموږ په ملاکنډ کې یا رشکې اکنامیک زون دی، هتار دی، داسې نور چې کوم انډسٹریل اسټیټونه دي غټ او واړه، نو دا هغې ته د ګیس ضرورت دی، خو هغې کې به انډسټریلسټ اله انویسټمنټ کوي چې هغوی ته ګیس ورکړی شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخې ګیس وفاق ته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی و. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یوه ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی و.
دا سی وجی چې 2014 کې زه د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر وم او پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی و، نو په هغه ټایم کې دا اے سی سی ته دا سیس چې سمری چې وتلې وه او په هغه ټایم کې په ریکارډ باندې دا چې مونږ پہ اعتراض کړو او مونږ ته دا خواهش اظهار کړو چې بھائی دا تاسو انڈسٹری ته ورکه، ځکه چې آلریډی مونږ سره خیبر پختونخوا چې دا د اوبو نه چې دی هایډل چې دی کنه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی، مونږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی په کار، مونږ د انډسٹری چلولو لپاره دا ګیس په کار دی. او په دې حوالے سره زما د ګجران والا چیمبر آف کامرس پرزیډنټ سره خبرې شوې وې، هغه راته وویل چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده، خو که تاسو موږ ته دا ګارنټي راکوئ چې تاسو موږ ته 24 اور ګیس راکولی شئ په خیبر پختونخوا کې، نو څه تقریبا 150 کارخانې د سیرامکس چې دي کنه، نو د سیرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سیرامکس، نو چې دا سیرامکس کارخانې به موږ تاسو دې صوبه کې ولګو، تاسو اندازه ولګوئ چې دا هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو، څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زونه دې صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دې پروف کړه، خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکټریسټي چې زونه دې صوبې جوړه کړه او نه دا انډسټري ته میلاو شو.
په پېښور کې خبریال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسې را روانه ده او یو شمېر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصې، حالانکه د خپل حصې کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده، د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي، د ګیس هم پورا چې دی هغه کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي، حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتی دا ده چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي، د خپل د علاقې سیاست کیږي او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانه د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوی خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دی زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبلل شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردی عمل کې سندي ویل شوی او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینې د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
او سم د جنوبی وزرستان په اړه یو رپورټ. د جنوبی وزرستان د لدې سیمې خبريالان د پرس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبريالان وایي د انټرنیټ د نشټوالي له وجې په مسلکي کار کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په زیاتره کبالي سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي وایي د لدې پرس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو په لړ کې به خپله کړې ژمنه پوره کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي په لادا سیمه کښې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سعود ماسید ویایي خبریال سکندر ماسید ویائی چې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ په لداخ د ماسید پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تیرول بنه مجبور شوي دي.
سیکیورٹی ادارے دی او دمیش کم انتظام یا دو اخر دفترینا چکم دی پاغا شه دے دای دے پی ٹی سی ایل نیر چکم دے آپا قاعدہ چار کو نو داغا پی ٹی سی ایل چکم انٹرنیٹ تا ادا دا پریس کلب تا ہاں رکڑی شی اور سارا چکم مقامی خال تا اخ تا داغا دے در مالاینینا ویرشی چے آغا سٹوڈنٹ اور تا کم نور خال تا یا دغا سارا دے صافیون چکم جوان دا دار سن شی اور سارا میش چکم جنوبی وزیرستان اپر سے ڈسٹرکٹ مسعود پریس کلب جو شوائی دے آغا بوت شی.
مشال ریڈیو چے دے مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخې تکشیش وا غوی په زاوب کښې وویل
کوم لدی ولا دا غنه رپورٹ اخلم ات د پی ٹی سیل ولا انٹرنیٹ شرط موجود دا دی آرمی ولا شرط نه دا دی پولیس ولا شرط نه دی سیل ولا چ کوم ریکوائرمنٹ دی انشاءالله غنه پسته بچ کوم دی کنه نور ته کوم بحال شوی تاسو تبون کوم دی کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید پریس کلب خبر یالونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لداخ شه ماسید پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکوله د پورا د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو په دې غړي کې د رپورټونو برخه واوریدله. دوبنې مای کې دوفته اونیز خبرونه د مشال ترانا لرو. د مشال ترانا کې به تاسو ته نن په دې موضوع باندې مخبره کړې ده چې په خیبر پښتونخوا په باجوړ کې په دې وروستیو کې چې د جمعیت الاسلام په جلسه کې کومه د 14 سوې وه تر هغې وروسته ولی جمعیت الاسلام په نشه سو او ورسره په مجموعي توګه د دې مو جاج اخیستی دی. دا بحث به له خبرونې له نیمایي وروسته درته اورو ځکه چې اوس 10 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز به وي او بیا به درته دا بحث ورو او لندز داد چې د سیمس پولیس پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ لزغړي د جکب آباد له زندانه خوشی کړی دی. دا خبره د دوی وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشالې دوته کړي. په کراچي کې بیا د کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې زد مظاهره کړي. د پولیس وای عارف مسجد د اګست پر لومړۍ نیټه په سیراب ګوټ کې وګلو وسلې وو. د ایران بهرنی چار وزیر په خپل دوه ورځني سفر پرون د اسلام آباد ته رسیدلی دی او په کوټه کې د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی وراره همایون ریسانی په ګډون درې کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام په سریاب سړک شوي او د داسې ښکاري چې د ایران انقلاب ساتونکو ځواک د وژل شوي مهسا امینی د لومړي تلون پر موقع د ممکنه نارامۍ د مخنیوي تیاری نیسي. دا خبرونه لنډیز او سم هونیزې خبرونې د مشال تر لاندې وړاندې کوچ پکې پر جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د زیاتېدونکو وسوالو بریدونو لاملونه بحث وي. درازې ورته غوښتو
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال ترون لاندې کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې پر جلسه تر بریدوسته یو ځل بیا د وسوالو د لمنځوړلو په اړه پښتنې اندېښنې او غوښتنې زیاتې شوي. د جولای پر دیرشمه سوي د برید کې څلور پنځوس کسان وژل شوي ول چې ذمواري د داعش وسوالو خراسان ډلې منلې ده. پښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې پر جمعیت العلماء اسلام بریدونه ولې زیات شوي؟ د پاکستان فوج د وسلوالو مخنیوي ولې نسی کولای؟ په افغانستان کې طالبان حکومت ولې د پاکستان اندېښنې نسی ځوابولی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. په پېښور کې مو میلمانه دي خبریالان کاشف الدین او رفت الله اورکزی. دوی دواړه پر دې موضوع باندې ښه ژور نظر ساتي. کاشف خان تاسو او رفت الله اورکزی صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. کاشف الدین سید صاحب سوال اول تاسو دا دی، تاسو په دې جمعیت العلماء اسلام نظر ساتي عموماً موږ په دې ترګریزې جګړه کې لیدلی دي چې پښتون ملت پاله ګوندونه که څه هم عمومي توګه باندې تحریک انصاف له هم په نشه سوی دي، دغو مشران هم په نشه سوی دي، مسلم لیگ نون پیپلز پارټي یار څوک او جمعیت العلماء اسلام هم وخت نا وخت خپل په مولانا فضل الرحمن باندې حمله سوی دي، جمعیت اسلامي په نشه سوی ده. خو زیاتره هغه کوم پیټرن یا طریقه وا به زیاتره پښتون ملت پاله ګوندونو باندې ولا. د جمعیت العلماء اسلام په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې او بیا اوس په دې باجوړ کې په جلسه کې د سلسله یعنی تاسو ته څه نوې ښکاري او د دې وجه څه کېدای شي؟
جی مننه کاکر صاحب، یقینا چې دغه ګوندونه چې په هغه کې عوامي نیشنل پارټي زیاته متاثره شوې ده او دغه د ترهګرۍ په دغه نهر کې هغه ډېر زیات په نښه شوي دي، د دې سره سره جمعیت العلماء اسلام دا هم په نښه شوی دی. په داسې سلسله باندې نوې ښکاري دا ډېره زړه سلسله ده او کله چې د کال 2006 نه پس یو ډېر تیز لهر شروع شو د ترهګرۍ، نو موږ وکتل چې په دغه وخت کې د دیني جماعتونو نه دا غوښتنه کېده د دغه قوتونو عسکري قوتونو د طرف نه چې هغې دې د دغه ترهګرو یا وسلوالو دغه کاروایۍ ته دینی سپورټ ورکړي، د فتوی په شکل کې او د افرادي قوت په شکل کې. موږ تخکاری کې باید خلکو افرادي قوت په شکل کې هغې ته سپورټ ورکړی دی او لاجستک سپورټ یې ورته هم ورکړی دی، خو د فتوی په شکل کې دغه سپورټ ورنه کړی شو. او بیا داسې وشوه چې جمعیت العلماء اسلام د دغې په ضد باندې یو خپل موقف اختیار کړ او کاکر صاحب زما ذهن کې دا راځي چې تاسو هم هغه وخت کې هم په دې پېښور کې پر صحافت کا او رفت کې ته هم یادی چې د پېښور په عیدګاه حال کې یو استعمال شوی وه چې په هغه وخت کې مولانا حسن جان صاحب هم ژوندی و، مولانا شیر علی شاه صاحب هم ژوندی و، او د جمعیت العلماء اسلام یوه اعلامیه چې نوم خو یې د اعلامیې و خو هغه یو فتوا وه او دا وی نه څو دا او چې په پاکستان کې د وسلې د لارې د تشدد د لارې د زور د لارې د شریعت نفاذ دا هیڅ خبره نه ده او دلته د جمهوریت د لارې نظام بدلیږي او د نظام د بدلولو لپاره په دغه لار اختیار ولري.
یعنی تاسو دا وایسته چې دا نوې خبره نه ده او دا ډیره زړه د چر روانه ده. زما د لپاره سوال دا دی چې اوس بیا یو څه وخت خاموشي شوه. زه به بیا رفت الله ورکزي صاحب ته ځم. خاموشي شوله خو په شمالي وزیرستان کې ډېر زیات د دوی دا کارکنان په نښه کوي او باجوړ ډېر خاص فوکس دی. دا 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 څه کیسه ده؟ دی کې یو نوې خبره ده که نه؟ دا هم هغه د زړې تسلسل دی ستاسو په خیال باندې؟
پته په دې کې نوې خبره ښکاري. کېدای شي رفت صاحب زما تسلیم وکړي چې زه غلط یم، خو ماته دې کې نوې خبره ښکاري. او نوې خبره ماته په دې کې هغه ښکاري چې د کله نه مخکې چې ټي ټي پي وه، هغه ټي ټي پي اوس په وړو وړو پاکټس کې تقسیم شوه او مخکې دغه ټول ګوندونه که د هغې څه ناڅه مسلکي اختلاف و هم، خو هغه د ټي ټي پي د چترې د لاندې هغوی خپل هغه جدوجهد کاوه. خو چې کله دغه تقسیم راغی او دغه تقسیم د مسلک په بنیاد باندې وشو، د فکر په بنیاد باندې وشو، نو موږ ته داسې ښکاري چې د دیوبندي او د سلفي فکر یو اختلاف راغی او هغه اختلاف ډېر تېزی سره لاړو. او په باجوړ کې چې کوم صورتحال دی، نو ماته چې ښکاري نه دا د هغه فکري یا مسلکي اختلاف څه خزانه ده چې نن موږ ته ښکاري چې هغه خلک چې د داعش په شکل کې دي یا د داعش لاندې چې کوم واړه واړه ګوندونه دي د هغې په شکل کې دي، نو هغه او دیوبندي مکتب فکر سره یو بل سره مخامخ دي. او د هغې په نتیجه کې دا دماکا یا د دې نه وړاندې تاسو به کتلي چې د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرونکي عبدالسلام حقانی ووجل شو، مولانا سلطان محمد ووجل شو، بیا د مولانا سلطان محمد رور قاری الیاس ووجل شو، مولوی بشیر ووجل شو. بیا به تاسو ته دا هم یادي چې په دغه دوران کې د هغوی به قول یو حمله آور گرفتار شوی هم او هغه د حمله آور بیا وجل شوی و په کارو باندې سنګسار شوی، او د هغې ذمهوار دغه خلکو د جمعیت العلماء اسلام تحصیل خار چې کوم امیر و چې هغه تېره ورځ په دغه دماکه کې وجل شوی دی، ضیاء الله جان، مولانا ضیاء الله جان، هغه ذمهوار ګڼل کېده. او نو ماته دا دغه دا نوی چې کوم فکري اختلاف راغلی دی دا نوې جګړه دغه دغه فکري اختلاف سره تعلق لري.
مننه کاشف الدین سید صاحب. رفت الله ورکزی صاحب، ستاسو یعنی آیا جمعیت العلماء اسلام زخه بیا مجموعی د ټول تصویر ته ځو، خو چې جمعیت العلماء اسلام باندې ستاسو په فکر باندې د کاشف خان خبره څومره درسته ده چې دا اوسنۍ یو خو پخوانۍ دا اوسنۍ چې کوم یو پر دوی باندې حملې زیات شوي دي، دا زیات فکری اختلاف دی، انتقام یا بل داسې ترګری په بله بڼه کې نه دی؟ دا
مننه کاکړ صاحب. د کی ګوره فکری اختلاف خو بالکل شته دی، هغه خو چې دی څنګه چې مطلب لکه شروع نه دی کاشف صاحب خبره هم وکا هغه بالکل شته دی. خو دې سره سره چې دی خاص کر د باجوړ په کانټیکس کې چې موږ ګورو، نو دلته بیا څه نوي یا نور دوه درې سو ډیولپمنټس دي چې هغه هم د دې مطلب تشدد کې چې دی لکه اضافي یو سبب جوړ شوی دی. هغه یو خدا دی چې دلته چې کوم دلته د باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم چپټر دی، نو د دو چې دی لکه یو شروع نه چې دی امارت اسلامي سره ډیر نږدې پاتې شوی، ډیر د دو چې کوم سمچرانو لکه د هغه د ما داسې د پارټي پالیسی نه وه، بلکې هغه څه انډیویجوئل کیسز کې انفرادي دغه کې څه کسان داسې وو چې هغه د امارت سره مطلب لکه یو
افغانستان طالبانو سره
بالکل آو هغه سره یو نږدې تعلق پاتې شوی. بلکې زه به دا ووایم چې دلته د افغان طالبانو د کونړ چې یو گورنر و حاجي عثمان ترابي چې و هغه دلته د باجوړ کې د هغه یو کور دی، هلته په کونړ کې هغه یو کور دی. نو دغه ترابي چې و د سره ما دلته پېښور کې یو ځل ملاقات هم شوی و. دی تقریبا د 2019 و شلم کې چې دی لکه د داعش خلاف چې کومه جنگ کړې و په افغانستان کې، چې هغه نه پس بیا د داعش د حملا چې دی مطلب د دې اپریشنون پس ماته شوی وه، یعنی امارت والا افغان طالبانو ماته کړی و. نو هغه جنگ چې دی حاجي عثمان ترابي چې دی هغه مطلب لیډ کړی و. نو هغه ټیم کې داسې اطلاعات دي چې د باجوړ نه د جمعیت څه کسان چې وو مطلب نوجوانان چې وو هغه په دې جنگ کې د حاجي عثمان ترابي سره جنګېدلی هم وو. یو دا وجه کېدلی شي. بله دا دی چې دلته یو درې کاله مخکې په باجوړ کې چې دی یو واقع شوی وه، د داعش والا یو کس وو، هغه داسې ویل کېږي چې هغه هلته یو بم چې دی هغه خښولو مطلب کېدولو چرته هغه هلته ځایي خلکو وکتو نو هغه ټول دوه درې څلور کلي راغونډ شو. هغه کس چې دی هغه مطلب ډېر بېدردي سره ووجلو، هغه د داعش کس وو. بیا د هغه یو ویډیو هم جوړه شوه، هغه ویډیو چې دی بیا مطلب بقاعده چې دی لکه په سوشل میډیا باندې پیلو شو نو هغه نه پس بیا داعش ولا چې دی پاغه باندې یو ډیر تفصیل سره یو بیان راغلی او پاغه کې دا خبره کړې و چې دا کم کسان په دې ویډیو کې ښکارېدلې دي او څوک چې مطلب په دې دغه کې ملوث وو په دې کتر کې دا یو یو کس نو موږ بدلالو او بیا دا مطلب پریکټیکلی دا دغه شان اوشو تقریبا تیر مطلب لکه دا بونیم درو کالو کې په باجوړ کې د ډیر شنو زیات د جمعیت کسان چې دی هغه ټارګټ شوی دی نو یو خدام وجه هم کې دل شي او بل دا چې پرون د دې حمله نه پښ چې دی لکه پرون داعش والا یو تقریبا دونوی صفات باندې مشتمل چې دی یو بیان جاری کړی دی یو کتاب دی دسی وایا پښتو کې نو هغه چې دی
یعنی لبې لوبا بیا هغه کوم خاص خبره دا څه ده
هغه ما وکتا کتاب ما وکتو نو هغه چې دی بالکل هغه یو خوم دغه د بلال ولا چې کوم دو دا کس وجلې یو دغه په وجه خېلی دی پکې چې دا مونږه انتقامي کروي دی او بل دا دی چې بل د ډیر نغه چې زور د مسلک طرف ته دی مطلب لکه د جمهوریت د دې موضوع چې دی دا کتاب چې کوم دغه دی لکه ټایټل دی هغه هم ډیر عجیب شان دی چې جمعیتیان د جمهوریت پلوونی مرتدین لکه ډیر سخت قسم کې دغه چې دی لکه هغه موضوع ورلا هغه
خبره ده لکه کاشف سوای چې مثال په هغه کې دغه کری اختلاف عنصر لزیات دی خو زه به تاسو ته ویم راځم کاشف خان تاسو دغه سی حالت کې چې کوم فکری اختلاف تاسو وایست دی خپل جماعت العلماء اسلام چې دی د دې چې کوم اوس خبرګون یا رد عمل ورکوي هغه څومره قوت او سکت او طاقت لري چې د دغه سی قوتونو سره مقابله وکړای شي ځکه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې اړه باندې کومې خبرې وکړي پاغه کې په اشاره ډیر کارخې و نه ویل خو د پاکستان فوج ته هم اشاره ولا چې یا انټلیجنس یا استخباراتي ادارې چې څنګه په دې کې کامیاب نه شوې زده مخ ونی ولای سي نو دغه عنصر یا دغه سي حالت کې دې اړخ ته تاسو څنګه ګوري
بالکل دا تاسو کوم خبره کوي بلکې زه دا وایم چې تیر اورسته مولانا صاحب کوم میډیا سره خبرې کړې دي په پیښور کې او بیا دا غوښتي یو ورځ مخکې چې دا کوم ویډیو سټیټمنټ راغلی دی په کې هغه پاتې دا داعش نو بارسته دی او هغه ویلي دي چې دا خلکو دا مننه ده او دا کاروایی هغه کړې ده د دې سره سره چې کوم دا ویډیو بیان دی په هغه کې باقاعده تور هغه د شپږشت انټیلیجنس ادارو دا هغه خبره کړی دا چې دای تکي بیا هغه بل خبره کړی دا او دا اطلاعات منتهم راځي او وخت په وخت باندې موږ دا خبرونه اوریدلې دي چې چرته د مدرسې استاد چرته د مدرسې منتظم محتمن دي موار هغه په دې الزام کې اوچت شوی دی چې سمیل مانه راغلی دي او هغه دا هغه سره چایس کړی دا د هغه سره روټه خوړلې ده یا د هغه سره شپه تېره کړې ده او بیا په سباله سکار روای شوی دا وغنی ولې شوی دی او دا غنه دغه تاسو ته شوی دی چې تاسو سره خپل مان راغلی او تاسو سره کیسه ولې شوی دی او مراته واضح تور باندې دغه ویلې دي چې آیا زمونږ ادارې دا غي تفتیش دی ته پاتې شته دی او سړی سره بدل مان راغلی چې وسی روټه به فریش په بته ری او بیا به دې تفتیش دغه ویل کې دا څوک راغلی تاسو سره ولې ناستو نو زما په خیال په دې کې ابهام نشته بلکې دې سره سره مولانا صاحب خپل د تیر جدوجہد چې کوم مونږ دغه اشاره ورکړه چې فتوی ورکړي دي اعلانیه جاری کړي دي تقریرونه کړي دي چې دلته مسلح جدوجہد په ذریعہ باندې اسلام نافذ کول یا نظام بدلول دا ټیک نه دی او دا شرعي نه دی بلکې دا غیر شرعي دي نو هغه د خپل قربانیو طرف ته هم خبره کوي
خبر چی اشارہ کی کئی مولانا فضل الرحمن صاحب آیا دا فوج سرا چونکہ پا آپریشن او پا دی ٹور کی فوج وی استخباراتی ادارے زیادہ دا فوج پہ کفال ہوئی قسم اول سمس تھا نو د دا او داغه ترمنز دغه د باجوړ واقعیت یا د نور واقعیت د په اشاره کړی دی د اختلاف سبب شوی دی یا سبب کېدلای شي کنه
بالکل دا د اختلاف سبب کېدلې هم شي او د کی زکه کې اوس دی وخت کې موږ ته کوم اطلاعات راځي نو یو چیلنج دی میته علما ته دا هم را پیسته چې په باجوړ کې د جنیت علما اسلام کارکون هغه ډیر زیات مشتعل دی او هغه داوت د دې موږ ته کسان معلوم دي موږ ته پته ده چې دا واقعیت کې څوک مو لوستي او موږ ته اجازه راکې چې موږ یو ځل بیا موږ بدل واخلو خو دا یو ډیر لوی چیلنج دی هغه لپاره چې دغه کارکن دا قابو ساتي او هغه دغه مسلح جهاد نه بچ کی او کچره دغه صورتحال وی
نو زما په خیال کې د حکومت یا د ادارو سره د جمعیت علماء اسلام اختلاف یقینا ادارات لیتی دکه د دین اوران د کله واقعات کې دل په باجوړ کې دا هغه د جمعیت علماء اسلام یو درنه ورکړه او هغه درنه سره بیا مذاکرات شو دا کومه واقعي طرف ته موږ هم وقتی دا غیر ذکر وکړو رفق صاحب چې کوم د بند کې پودو نو هم دا اٹیک او یو اٹیک په مولانا سلطان محمد باندې اوسو بیا دا قرور کاری الیاس باندې بم وښته شو او دغه کس بیا اونیولې شو بره په غره کې د مختلف کلو او خلک راغله او هغه سره بیا سن چې رفق صاحب دوی چیرې هغه پټمه طریقه باندې اووجلې شو د هغه ویډیو رااله او د هغې نه وروستو هم هغه قاري الیاس بیا اووجلې شو او دا چې کم تیر ورځ د تحصیلي خار د جمعیت علما امیر ضیاء الله جان هغه په دغه بم دماکه کې وجلې شوی دی نو ویلې کېږي چې هغه هم ذمہوار ګڼلې شو. د دې سره سره د جمعیت علما اسلام چې د پاټا کم تنظیم دی دا هغې جنرل سیکرټری سابقه سینیټر چې د باجوړ سره تعلق دی عبدالرشید هغه هم ذمہوار ګڼلی شي او داسې ویل کېږي اطلاعات داسې راځي چې د دغې حملې ټارګټ د عبدالرشید هم کېدای شو.
مننه کاشف خان. رفت الله ورکزی صاحب دا خو جمعیت علما اسلام سو خو مجموعی طور چې موږ وګورو پاکستان کې د وسلوالو دغه جنگ د ولسي خلکو د فوج د ټول سیاسي پارټیانې لکه عوامي نیشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ جمعیت علما اسلام جمعیت سامی څوک هم نه دي بخښلې تقریبا خبریالان او نو په داسې حالاتو کې د پرله پسې ملټري یا فوجي اپریشنونو باوجود په افغانستان باندې الزام لګېدلی چې کله د اشرف غني حکومت و هغه هم له منځه لاړې او عمران خان دا هم وایي چې د تېرو وختو کې زده وزیر اعظم په افغانستان کې طالبان راغلو او دی وایي چې په افغانستان کې زموږ د خوښۍ حکومت راغی. نو په داسې حالاتو کې او زیاتره الزام پر افغانستان باندې لګي چې افغانستان کې هلته وسلوال دي کغه پاره باندې کې دي ټي ټي پی په شکل کې دي یا د داعش په شکل کې دي نو د دې ټول باوجود د پاکستان حکومت یا د پاکستان فوج ولې نسی کولای سي د دې وسلوالو مخ ونیولای سي؟
نو دا خو ډیر اهم سوال دی کاکړ صاحب. دا خو چې دی لکه تیرو تقریبا 14-15 کالو نه دغه سوال خلک پوښتي چې دا څنګه مطلب لکه هغه تنظیمونه چې نن سبا چې موږ د پرټول نغړ تھریډ ته هغه ٹی ٹی پی دی او دا تقریبا 14-15 کال مخکې جوړ شو نو هغه ټیم خو دا تنظیم دومره مضبوطه نه و. بیا داسې ډیر وختونه راغلو چې پاکستان ته چې دا مکمل او شو پاکستانی ادارو ته دا مکمل او شو چې دا ډیر اسانی سره دا تنظیم کرش کېدلی شو خو هغه ټیم موعده ور سره وشوي کرش نه کړی شو مطلب لکه اوس چې دی اوس خو یو داسې صورتحال ته دغه معاملات تللي دي چې اوس خو د هغو طاقت ډېر زیات شوی دی. کله نه چې افغانستان کې امارت اسلامي راغلی دی نو هغو چې دی هر لحاظ سره د هغو طاقت زیات شوی دی. نن چې دی یو ٹی ٹی پی والا دعوه کوي چې دو سره یو بل تنظیم چې دی هغه مطلب د پنجاب نه د پنجاب نه جو بلټي پنجابي چې دی یو طالب دی غوړ سره ملاو شو مطلب دی چې لکه تقریبا 15 شو نه زیات تنظیمونه چې دی په دو ځونیم کالو کې چې دی مطلب ٹی ٹی پی داو کې چې موږ سره ملاو شوی دی او الته په افغانستان کې مخ کې دا و چې د اشرف غنی صاحب یا د کرزی صاحب حکومت نو دو ډیر زیات الته اوپن نشو ګرځیدل اوس خو او دوله چې دی په کې دا الته یو فل ټکانه ملاو دی الته فل حکومت دی
نه نو ته دې معنا دا شو رفت الله رکسی صاحب چې د اشرف غنی یا د حمید کرزی په وخت کې هغه کارم نشو ګرځیدای دی باوجود چې پاکستان حکومت الزام ور باندې وو چې دا ټول هلته دی او له هغه ځای راځي او بیا هغه حکومت چې خپل د پاکستان حکومت ونی چې افغان طالبان په پاکستان کې میشتو کوټه شورا ولا دا ټول دلته او اوس تللی دی او زموږ د خوښۍ حکومت راغلی دی او خپل په افغانستان کې داخل کې چې کوم افغان ملت پال نیشنلستان دی هغه پر طالبانو دا الزام لګی زیاده پاکستان له خوا کومار لسوي حکومت دی. نو په داسې حالت کې سوال د خلکو د پاره دا مهم دی او دا ډیره مهمه نقطه ده چې د دې باوجود چې د پاکستان په افغانستان کې اثر او نفوذ زیات دی ولې مخنه نیول کې اراده نشته پالیسی نشته څه نشته؟
نو پالیسی خو ګوره پالیسی باندې خو ډیر سوالونه دي. پالیسی خو ما څنګه چې دا خبره وکړه چې که پالیسی وای او یو مربوطه پالیسی وای نو ولې به مطلب دا تنظیمونه دومره زیات چې پاکستان چې یو معمولی ریاست خو نه دی. پاکستان خو ډیر طاقتور ریاست دی دا موږ ټولو ته پته دی. نو هغه د باوجود چې داسې دا واړه واړه نان سټیک ایکټرز چې دوی څنګه دومره طاقت واغستو مطلب لکه دا خو پالیسی خو نشته دی بالکل. او ته بیا خاص کر چې دا لکه دغه اگست 2018 نه پس چې دی هغه نه پس خو بالکل لکه داسې یو حالت و دلته پاکستان کې چې دا کله امارت اسلامي راغله چې دلته خو ډیر هغه شادیانی
بجاول ڈالو نه ولو چي اوس زمون ټوله مسئله بهل شي لکه اغه ټایم چې دې ګوره دو دومره چې دې لکه مونږ بچي والی چې ګوره اوس به دا معاملات دلته نور مزید خرابيږي خو مګه شانو شو بیا چې دا اوس چې مونږ ذکر کوو نو دا تقریبا دا دوه کالو کې تقریبا چلته کل راغلي دي په پاکستان کې دومره حمله چې دې په دا دوه کالو کې نه شوې لکه دا چې دوه کالو کې څومره وشي دوره مطلب تیرو سلو پنځو کالو کې کېدی شي نه وشوي یعنی دې کال کې صرف په دې د شپږو میاشتو کې اتلس نه زیاتې خودکش حملې شوې دي او دا تیرو دوه کالو کې چې کله نه عمارت راغلی دی نن ما خبره د پروګرام ته چې زه راتلم نو ما حساب کولو سلویخت ځانمرګي بریدونه صرف شوي دي سلویخت مختلف تنظیمونو کړي دي صرف ټی ټی پی نه دی نو لکه دا چې دی اوسه پورې بیا چې کله آسم منیر صاحب دا اوس آرمی چیف چې راغلو نو هغه نه پس هم بیا یو داسې یو خبره وشوه چې دا چې دو دلته پېښور کې چې کوم هغه یو ډېر غټ بریج او د پولیس لائن هغه نه پس چې دی بیا دلته چې دا پېښور کې اجلاس وشو وزیر اعظم هم پکې او آرمی چیف هم نو دو بیا دغه فیصله وکړه چې موږ به دا نیشنل الیکشن پلان چې دی دا بیا ریویو کوو او موږ دینه پس چې دی اوس ٹی ٹی پی سره به هیڅ مذاکرات نه کیږي موږ به امارت اسلامی سره اول خبرې کوو نو هغه نه پس چې دی مطلب لکه دا سو علاقو کې موږ د سه واړه اپریشن نه وکړو لکه خاص کر جنوبی اضلاع کې خو نور تر اوسه پورې چې دی هغه شان مطلب لکه چې سمرا هغه دعوی وشوي سمرا مطلب خبرې وشوي هغه شان موږ اپریشن کتلې دي
نو باندې ز رفات ورک سپ تاسو ډېر ښه د دې پس منظر هم ورکلې چې دارڅه دغه سوال ته بزر اعظم چې بیا مسله په کم ځای کې دا چې دا هرڅه باوجود کې خو زبا اول کاشف خان تاسو ته راسم هغه دا سوال دادی چې جمعیت العلماء اسلام اوس یو جرګه را بللې ده او دا اګست په څلورمه باندې او د قبایلي مشرانو او علما بم پکې وی شاید سیاسي پارټیان هم پکې راسي په دې کې سوال دادی چې آیا دغه سي جرګې چې په خوا هم شوې دي نو چې په خوانی جرګو نتیجه نه دور کړي نو دا جرګه به څه ګټه ورسوي بیا
بالکل کاکر سے زستا بخاری سارا یا احساس کی کما حقشدہ یا رد دے سر ازم اتفاق کم کے ترسو پوری ریاستی سپورٹ نہیں نو دغ جرگی بسنگا کامیابی گی ذکر چپا ماضی کے منکر تلی دی مشران سپین روبی دا قبائل و ملکانان چکل اہوی دغ سے جرگی کری دی نو اغا بیا وجد شوی دی و غیر اسو پناہ شوی دی او منگ کے سنگ وقتی ذکر کہو چھے ایک جمعیت علماء اسلام سروا بس تخلق شخصیات و جلی شوی جلی کہ مولانا حسن جان سے او جلی شو ولی او جلی شو اگر جمعی با بیان کے باقی دا پتا بھی حوالی فرق براو کا وقفل فتوے ورکا چھے دا چکم کار روان دے مسلح دا چک نرے نو اگر ملکانان وجہ لکھی گی اگر ملام وجہ لکھی گی اگر مفتیم وجہ لکھی گی اگر مشرع اور قبائلی سنگرو بے ہم وجہ لکھی گی کم چھ فضاتی حیثیت کی یا پقامی حیثیت کی روزی چھ ترسو پوری ریاستی طاقت اور ریاستی قوت اور سپورٹ حاصل نہیں نو دغا فکر کے زمن پا خیال باندے دا کامیابی دے نشی زدہ گرم چھ پکار دا چھ پدا سے وقت کی او یا باید چې 13 ورځ چې مولانا فضل الرحمن سے پیښور قرار ہے نو وزیر اعظم هم ورسره او آر بی چیف ورسره هم په سیمه پیښور کې د دغه زخمیانو داری پښتنه وکړه داری یادته وکړه نو ممکن ده چې دا وی سره هم ته خبرې ترې شي په زما په خیال د ریاست د طرف نه به یو واضح بیان راځي بیا به ځکه کاکر ته تاسو ته هغه لښکر هم یادې چې خلکو لښکرې جوړې کړې دي د امن لښکرې جوړې شوې او لښکرو مشران بیا په نښه شوي زما په خیال باندې که تش جرګې کېږي صرف جرګې کېږي او دغه جرګو ته ریاستي سرپرستي نه وي حاصله او ریاستي قوت ورسره نه وي نو دا جرګې کامیابېدی نه شي
مننه کاشف خان رفعت اورکزی صاحب تاسو مخکې ډیر وضاحتونه یعنی په ډیر تفصیل سره مو ویلې چې د نېشنل الیکشن پلان بیا د غور کول یا بیا په دې باندې فوجي اپریشن په دې جنوبی اضلاع کې وشولې یا بیا کاشف خان هم خبره وکړه چې جرګې پر لپسې هر ګوند کړي دي هر پارټي کړي دي حکومت هم کړي پارټیان هم کړي لشکر هم جوړې شوې دي هغه هم دي بیا افغان طالبان نم د دې الته په افغانستان کې دی پاکستان سره اختلاف هغه سي نه دی لکه څنګه چې تیر حکومتونو بیا زما هغه سوال راځي چې مسله په کوم ځای کې ده
ګوره دا اوس دا لکه دا خو دا حمله چې دا کمپریټ شه او دا خو دایښ کړی دی کنه نو ٹی ٹی پی چې دا خو د سیده چې
او د تنظیمونه بل بل تنظیمونه دي کنه. نو جی ٹی پی چې دی هغه یو گلوبل تنظیم نه دی، دا خو صرف د پاکستان ته محدود تنظیم دی. او بل دا چې لکه اندغه قبایل دی پکې دو سره مخکې مذاکرات شوي دي، دا معامله خو چې دی مطلب مذاکراتو سره بیا حل کېدلی شي. خو د داعش چې دا یو نوی فینومینا دی، دا چې دی یو گلوبل تنظیم دی. او بیا دا دی چې دی کې د مطلب د دې لوکل سپورټ خلک ورکې شته دي، لوکل مطلب لکه اندغه زمونږ د قبایلو نه دي پکې یو ځی بل ځینا. خو دا دی چې دا ٹرانس انٹرنیشنل لگا ٹولی دنیا چی دی مطلب خاص کر سینٹرل ایشیا نن سبا پکې ډیر زیات خلق دینو هغه بیا چې دی دا هغه سره بیا ډیل کول چې دی هغه بیا صرف د یو حکومت ما په خیال چې دا هغه د وس خبر نه دی، بلکې هغه بیا دا هغه د پرو بیا یو ډیر مربوط سټریټیجی لګي. مطلب
ډیر ډیر مننه رفت الله ورگزی صاحب تاسو، کشف الدین سید صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخسته. دواړو ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان.
مننه.
داود مشال ترانا لاندی چپکی له خبریالانو کاشف الدین سید او رفت الله ورگزی سره مو د باجوړ تر بدرسته د وسوالو د فعالیتونو او د هغو د لمنځوړلو په اړه راپورت سوی اندیشنې پښتنې او غشتنې بحث کولې. هم له دې سره بحث پای ته رسیدې. عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ارمان